و هنگامی مری دیدم سری خش
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکوي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونشد، خو زیاتې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څاپ ګازو مسموم او مړه شوي دي. د شیراز د شاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تن یې په سپټیک څاپ کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه. د دې پیښې څلور واړه قربانیان د یوې کورنۍ دي، یو پلار او درې زامن. د ترکیه چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزان تیر ښار کې نیولې دي. د ترکیه رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یوه لارۍ کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 تنه افغان کډوال وایستل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننتل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی سیالۍ کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ شو. په دې لوبه کې چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیل شو، څلور په څلور مساوي شو. د فوتسال کانټیننتل لوبلړۍ د اگست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوی چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کرکچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، د کرکچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو وطن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي د توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې. تاسیز مشغله آزادی رادیو اوری. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت دی، جهاد نه بلل.
په دې له د چارلوی و کتونکو سره خبرې کوو چې ولې د مجاهد دا خبرې د ځینو له غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې بشپړې شوې دي.
یو زور شپږ متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم شوې.
هله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته موجودي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
پر دې سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې خلیج ته د امریکایي ځواکونو د تاګ او همدارس د سپورت له دنیا مخبرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو پارولي چې خپل سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب مجاهد د خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریزونو عملي کول جهاد دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب مهرباني نور جزئیات څه دي؟
سلامونه څروان صاحب. ملا یعقوب مجاهد دو ورځې وړاندې خپل سرتیرو قومندانانو ته په وینا کې دغه موضوعات یاد کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم یو برخه خبره کړې وه. په دې خبرو کې ده وویل چې د ده په وینا اوس خو د امیر امر دی، اطاعت واجب دی، فرض او لازم دی. که څوک له افغانستانه د باندې د جهاد په نیت ځي د ده په وینا جهاد یې جهاد نه بلل کیږي او دا جګړه ده. داسې رساله تاسو وګورئ د ده په وینا، چې رساله د ملا هبت الله د طالبانو د مشر فرمان ته ظاهرا ده او وایي چې کله چې امیر مجاهدین له جنگ څخه بند کړي او بیا هم د روان وي جنگ ته، دا جنگ نه جهاد دی او جهاد نه دی بلکې جنگ دی او دوی باید ورڅخه ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دې څرګندونو په ټولنیزو او غیر ټولنیزو رسنیو کې خورا تون بحثونه راپورته کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنی امنیتی ځواکونو، کډرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بلاخره د په وینا د افغانستان د پرمختګ او ترقی پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکو عصمت خانی بیا په خپل ټوټر پاڼه د نیوکه په ډول لیکلی دي چې د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست له هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغانانو روان دی. او دا د نظر د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندر بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. د اسمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلي او لیکلي دي چې طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډېر شمېر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم بل هیواد ته د جګړې لپاره تللي دي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خپرېږي چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښي یو شمېر افغانان پاکستان کې په وروستیو بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم په شمول د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ادعا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونۍ برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
بله ډېره مننه تلاش او چې د طالبانو د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد څرګندونو په وړاندې د یو شمېر افغانانو د عکس العملونو جزئیات راکول. لکه څنګه چې وویل شول د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو عکس العملونه پاره ولیدي. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع د خبرو لپاره د جمهوري نظام د مهال د افغانستان د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاند را سره دی. ځلاند صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر کوم عوامل به سبب شوي وي چې د طالبانو دفاع وزیر شاغلی مجاهد دا خبر وکړي چې له افغانستان د باندې جګړه جهاد نه دی؟
سروان سیب، تاسو ته او لیدونکو ته سلام.
لکه څنګه چې خبرونو کې مو ویلای شو پراپور کې څوره زوړان دی په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرک کوي د هغه غوند په ډله یو برید وشو. په هغه برید کې زیات شمېر لسګونه کسانو ته مرګروب لوغوښتله او د باجوړ د سیمې د جمعیت علما اسلام د ګوند ځینې غړي په هغې کې ووژل شول. دغه برید د دې سبب شو چې په هغې طرف ته د جماعت علما اسلام د ګوند ځینې مخکښ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونې وکړي. موږ تاسې له تېرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو تر فکري او فزیکي اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغوی په سیمه کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات به کول همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغوی سره درس ویلې د هغوی په تبلیغات په نظر کې به دوی جګړو ته راتلل. نو اوس چې کله دغسې یو برید په دغه مذهبي ډله وشو د هغې ډلې د
ځلان صاحب که څه هم دغه وروستی برید چې وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نه و کړی بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنګ دی. لیکن د طالبانو د ویاند دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او که نړۍ ته هم. دا پوښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیشي.
دقیقه خبره ما غوښتل هم دغه ځای ته بحث راوړم چې اصلا د دغه څرګندونو په شاغه محرک عوامل څه دي. کله چې د هغه طرف مذهبي سیاستوالو دا څرګندونه وکړلې د طالبانو په منځ کې یو شمېر هغه کسان چې هغوی زیات نږدې اړیکې د اوس هم هغوی سره پالي او ورسره دي د خواخوږۍ په نیت دغه ګوند سره چې د پاکستاني راتلونکو انتخاباتو کې اصلا یو ډول هغوی طلبي کېږي چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې هغوی راشي. له دې کبله دغه څرګندونې دوی یوازې د خواخوږۍ او هغوی ته هغه د خپل نزدېکت ښکاره کولو دپاره وکړلې. ولې په لویه کې په ظاهره د دوحې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسې په برخه کې فعالیتونه کول او په همدې بوخت چې څنګه کېدلی شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیته راوګرځولی شي او په افغانستان کې د خپل اغېزمن حضور دپاره سوله ییزه لاره خپله کړي. ولې ډېر وخت وروسته دوی اوس په دې فکر کېږي چې که چیرې دوی د دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی اوس کوشش کوي چې هغه بڼه بدله کړي. ولې تاریخ دا ښودلی او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغسې یوه ډله چې هغه په ایډیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنګونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅکله د دغسې فعالیتونو نه شي راګرځېدلی ځکه دا یو تناقض دی او دوی به ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل وسلوال له داسې فعالیتونو راوګرځوي. ولې باور دا
خو له دې سره سره ځلان صاحب که څه هم تاسې وایي چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که بېونه کړي او که فکر کوي چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
لبد مرغه باید وویل چون د دغه ټول مسایلو هغه تمرکز او هغه اصلي جغرافیه چې دغه اوس افغانستان د له دې کبله دا یو خواشینۍ خبره ده. خو ولې طالبان تر اوسه دې نه دي قادر شوی چې خپل ډلې خپل صفونه دغه یو خبرې ته اماده کړي چې جنگ جګړې دا د هر لار نه ده، بلکې دا د دوی د راټولېدنې یوازینی فوار یوازینی لاره ده. مونږ تاسو ولیدل دا ډېر د افغانستان دپاره لا ډېره بد خبر وو چې د داعش ډلې یو مشر هغه ته وجلې کېږي. دا مونږ دپاره بد خبر دی چې د نورو وسله والو ډلو په اړه باندې راپورونه ورکول کېږي چې د افغانستان په مختلفو ځایونو کې فعالیت کوي. ولې کومه خبره چې د دغه وروستي بریدونو د دې په تړاو په خپله طالبان هم له دې ډېر سخت ډارېږي چې که چېرې دوی د پاکستان د مذهبي ډلو سره یا هم په لویه کې د پاکستان مواجه کوي، دوی ډارېږي چې د دوی په خلاف به بیا یو
ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی ځلاند، چې طاهر ځلاند چې لاسري رادیو سره د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د وروستیو څرګندونو په وړاندې د یو شمېر افغانانو د عکس العملونو په باب لاسري رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی له ومیشتو رئیس د طالبانو په بند کړي. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستواجا وایي چې په دې ومیشتو کې ډېری حڅي وکړي چې نوموړی خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د دې موضوع جزئیات ووري.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مستواجا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې لوو میشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره آزاد شي. اغلی مستواجا ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some
موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضی او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګری لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
I really ask for a Murtaza's release.
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زندانی کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي هو میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زنداني شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ټاټ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه نیول شوی. د دغو خبریالانو ترڅنګ د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست ته وکاس چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت استنادي دیوال درغولو چارې پیل شوې دي. په دغه ولایت کې په داسې حال کې د سیلاب د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې په ورستیو کې په دې ولایت کې د سیلونو له کبله څو تنه مړه شول. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوي وحید الله راشد وویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي چې په رغولو سره به یې د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندي سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوې ده 1.6 متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,214 افغانۍ کې.
د سیمې خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولي او شاولي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زښته ډېر تلل داس په ساوه ځمکه کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي خلکو ته تاوني نړولي خلکو کورونه یې وړې دي نو خلکو مځکې مثال جوړې مځکې ویجاړې کړې دي دا یې ګټې دي چې دا دیوال جوړ شي د مځکې پامن شي ته
دغه پروژه چې نن والي صاحب رئیس صاحب دیهات ابتتاح کړه ډېره مننه خدای وکړه چې ډېر زر دا کار وسي چې والي سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي زیاتره کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابه یې وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پار استنادي دیوالونه ویل کېږي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دي د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخې تر دې چې سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو او د سپورت له نړۍ مو خبر کړي یو سیمه ایزه موضوع لرو. په داسې حال کې چې له ایران سره کړکیچ زور اخیستی د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي ځواکونه سور سمندر ته رسیدلی دي. په اپریل میاشت کې ایران په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوه کشتۍ ولجه کړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیج زیاتېدلو. دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پنټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره احمد تکل را سره دی. تکل صاحب مهرباني نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه. د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیري پرون د سویس کانال له لارې سره سمندرګي ته ورسېدل. د سرتیري وروسته له هغه سیمې ته واستول شول چې واشنگتن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه حادثې شنډې کړې چې غوښتل یې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې قطعې نن په خپل یو بیان کې وویل چې دا ځواکونه چې د بټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطعې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. بټان هغه لویه کشتۍ ده سروان صاحب چې جنگي الوتکې پر غولي باندې کېناستی او الوتی شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده. د سمندري ځواکونو د 15مې قطعې ویان فرانس پرس خبری آژانس ویلی دی چې دا سرتیری په پوځي عملیاتو کې د پاموړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کشتیو د نیولو یا ګواخلو په څیر په سیمه کې د کړکیچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي. ایران په اپریل میاشت کې په یو اونۍ کې په خلیج کې دوه کشتۍ ولجه کړې. د ایران د دولتي خبری آژانس راپور لمخې د سمندري ځواکونو اداري ویلی دی چې له دوه تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایرانۍ کشتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عملا سخت ټپیان شول. د پېښې وروسته له هغه وشوه چې اسرائیل او متحده ایالاتونو د تیر کال په نوومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلي شرکت پر یو تیل وړون کې کشتۍ چې ټانکر دی عموماً دا ډول کشتۍ چې تیل وړي د ډرون حمله بللې وه ایران ګرم وبلله. متحد ایالاتو تیره میاشت اعلان وکړ چې خپل اف 15 او اف 14 ډوله جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطعې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کشتیو د ولجي مخه ونیسي. سروان صاحب، یو امریکایي چارواکي تیره اونۍ فرانس پرېس ته وویل چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په هغو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي.
ډیر مننه تکل صاحب. په سپورت کې مو دا خبر درلود چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن له چک جمهوریت سره مسابقه درلوده او مساوي یې کړه. د دې او نورو سپورتي تحولاتو په اړه بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، د نورو لوبو او د دې لوبې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ساحل صاحب، فکر کوم چې مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ. ساحل صاحب چې ژغبو واورېدل شي. ساحل صاحب، مایک مو ګل دی، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ژغمو واورېدل شي. ساحل صاحب ته لکه چې په انټرنیټ کې کوم ستونزه شته چې ژغې موږ نسو اورېدلی. خو خیر، یو خبره خو دا و چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن د چک له جمهوریت سره مسابقه درلودله او دا مسابقه یې څلور په څلور مساوي کړه. چک جمهوریت یو اروپایي هیواد دی او تاسو ته معلومه ده چې اروپایي هیوادونه په فوټبال کې ډیر مخکې دي، او دا د سره لدې چې افغانستان مسابقه مساوي کړې ده دا د افغانستان لپاره یو بری ګڼل کیږي. له ساحل سره بیا د تماس نیولو کوشش کوو. ساحل صاحب، ژغمو اوري، مهرباني. ساحل صاحب، تاسو ته منتظر یو. خیر، فکر کوم چې ساحل صاحب په انټرنیټ کې مشکل لري. لاندې خبر چې وروسته راسره اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له طریقه هم اوریدای شي. زموږ ټول خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویپانه پته ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلام هم آزادۍ رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاسه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه له کړي دي. پاسپورټونه خپل هیواد والو تور کړو. دا لس ټول سورج موږ ته تیر کړي د اتر پر مخ پر شول فاریاب بادغیس هرات پارا نیویورک ولې نه ورکو مستحک نه دی. دا هیواد نه دی موږ ولایتو کې ورکو. ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متکی صاحب چې کښېنه موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات موږ څه شي کړي دي. موږ څه شي کړي دا امارات یې ستاسو ښه خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورسي که پیلمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم بدېږي اکاسی وکړي ګوشیر سوا خیمات کې در څه کارونه چې دی کوي. واسطه بازي چلیږي چې واسطه یو واسطه ډېرې کېږي کې پاسپورټ ورکړي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصولات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیره زیاته وچکلی ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرحات بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرحات د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی په شروع شوی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.